سره مخامخ کړي دي. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر پروګرام مخکې له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فاریاب د کوهستان ولسوال وای چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ پراخې حملې ته تیار نیسي او وسلوال راغونډي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بلند د کرکټ د ورسنی نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړنۍ مسابقه به د استرالیا په وړاندې وي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته یو ګواښ باندې بدل شوی او د سیمې امنیت تهدیدوي. او د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همت یم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سږ کال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دستمالونو کې پټه کړې وه. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایی ډګر څخه بهر ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. ښاغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به یې ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته یویش قضیې سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دوه دېرش کسان چې دوی ښځې وي څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته یویش قضیې جوړې شوې چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. ښاغلي محیط زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورانو کسانو حکمونه صادر کړل.
تیرونه اولس کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له 5 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. لدی کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه مورفین، 12 کیلوګرامه تریاک او 913 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي.
په دې نیول شویو کسانو کې اته یې غوښتل چې نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیت قومندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 281 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیخه کې شپږ کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یوه سراچه موټر کې له غنیخیلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په جاړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سږکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي دي ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وې.
په دې اړه هم راپور لرو چې پروسږ کال 3000 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تمباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تمباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تمباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلي هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاط زوی د ناخوالو په اړه کیسه راته کوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی. خپلوي مینه محبت لا چې و ماتم اسمان ته ځکسي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هېروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباه شلو تباه. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. سږ کال د هلمند په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و، خو له دې اتو ولسوالیو څخه حکومت یوازې په څلورو ولسوالیو کې د کوکنارو عملیات کړي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل که څه هم سږ کال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی، خو دوی بیا هم د محلي ادارې د پلان له مخې زر جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو کښت لاره اوارول او د دولت لخوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالی هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د هلمند ولایت په ډیری سیمو کې بیا کوکنار کرل شوی او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي شوی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل سخ کال په خانشین، دیشو، موساکلا، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګا ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. ښاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول شوي، خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالۍ کې چې کمپاین ترسره شوی دی، نهر سراج ولسوالۍ ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، نادالي ولسوالۍ سیمې دي او ځینې د واشیر ولسوالۍ هست سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کوکنار چې کرل شوي وو هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل همدا و چې ټول پرسنل مربوط په دې و، مصروف په دې و چې هلته عملیات وکړي او په هغه سیمو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفینو هغو بریدونه کول د هغو د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې څو هغه څنګه کولای شي کوم ټارګټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واکلان د سیمو کې بسګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشه یي موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول شي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واکلاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وې. هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي پاغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي. د دولت چې د پخله وای هغه ملتونه کې دغه سیمه چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوزا باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږکال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تېر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د کورنۍ چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال اسمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول سوو کسانو سره لسګونه ټنه نشي مواد نیول سوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. لبلی خوا د ننګرهار والی وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال اسمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشي توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یو کال په جریان کې 623 ټنه بیلابیل ډول نشي توکي نیول شوي چې په تړاوي څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 623 ټنه مختلف نوع مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفر هم مظلومین په دې تړاو محاکمو ته
د ننګرهار امنیه قمندان جنرال عبدالرقیم مبارز وایي دغه نشي توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش ماه به این طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب با هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودند. این قضایا تقریبا 317 واقع داشت ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شامود میخیل وایي د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشه یي توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تروریستان هغې استفاده کوي. د هغه اصل ګټه هغې ورته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډېره کمه ګټه دې نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوې دي.
ولایتي اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډېری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشه یي توکو کښت او قاچاق مخه ونه نیول شي په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته تمباکو د نړیوالې ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډېر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري او همې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې ترڅنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده او دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هېڅ یې ویلی هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالیه زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ تر راشي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار هم جوړ ده. دغه بریژي نه سیزن، هر وخت سیزن لري.
حاجی عبدالواسی د کندار خپل تنباکو کوي، لمنج کوي، روزګان کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کېږي چې په دې کې سبخته یم. در اوسه پورې موږ د حکومت سره دا خواهش لرو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې باید دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دا په خپل ترکیب کې نیکوټین لري او نیکوټین خپل مضر اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګرټ کې چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي چې په وخت تېرېدو سره د قلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د متدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د متدینو شمېر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنې ډیر لګښت واړي. ښاغلي فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د متدینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است،
زموک مالی سرچینې محدود دي، بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیات دوه برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیایي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د بهرنۍ مرستو د کموالي ځای ډکړو.
د مالیه وزارت وایاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفه مختلفه فیصدي باندې دي، که خام تنباکو تقریبا راځي 15% باندې او د پان مسالې تنباکو په 10% تعرفه دي. غیر متجانسه تنباکو 10% بیا په دې کې سیګرټ په 10% تنباکو، نسوار او نور موارد په 10% تنباکو باندې واردېږي. کوم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې پکې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون مونږ ته نه دی را رسیدلی چې په هغه په اساس د تعرفې اوچتې شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جرمی خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسی کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک، د افغانان او د هبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هبوري پارکونه د تنباکو د استعمال ترڅنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا وتکو چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو پر درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 10 سلویخت 0 و 100 8 22 و 100 55. اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر 1216 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاړه کسره تکوي دی وای چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل ورور لامل په نشو اختاسو دا چې دا معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وجو باردی په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمون همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د یزباشي د کلي اوسیدونکی زما خپل زوی یوسف خان نومیږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کلو اردو نه نو بیا دی په دغه عمل اخته سه. ما ورته ویلي چې و زوی ته خو ډېر بیدار او هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور و، هغه پی اخته و. نو ما ویلي چې دا ورور مې څنګه دا شی نشي بس کولی، لکه ده به ډېر ټینګار کړه چې دا بس کوه مړ کېږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړ چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نشي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې هم خوشي کړي، بیا پې راسي، بیا یې راولم، بیا اته میاشتې نهه میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پرې کوم. دې سره زه ما څه کوي، ټول قوم، ټول همسایګان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سرپه نه کړه، نه پلار پېژني، نه مور پېژني، نه عزت پېژني، نه خپل پېژني، نه پردی پېژني. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چې لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا شوی ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډېر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پېژني، نه خیرات پېژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې تیوالوځي، خپلوي، مینه، محبت لاړ چې وماتم اسمان ته جیکسي، نور یې په سترګو ویني، ویني محبت چې دا یې نه یې، خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار، دینه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی، دینه به شیرین چای. دا دغسې نور څه ښکاري چې پکې ډېرانه ایرې یا خاورې درته وښ. په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به شپږ اوه پنځوس کلو ته رسېدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته شوي دي، نو ما به سې په وطن کې یا کار یا کسب به مې کوي، یا به منډه خیر شر به مې پیکه، نو ستوماني ما نه درلره، نه د مغزو، نه د زړه، نه د لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړئ په ما ګناګانې مه کوي، ته د سپېچرۍ پورې نسم تللی. شکر راته پیدا سه، له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي موسی خان په باغ کې ناست وي چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسی خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې دوی د نشي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخطا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری څه کوي، تباہ شلو تباہ.
څنګه تباہ شلو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي.
یاره بشیر ډیر ډارنه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول، دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوه، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای، لغه بلا مې ورګه چې نسل لري، پولیس هم نسل لري، تا ته یوازې دومره معلومات راکه چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولی او کوم قمندان نیولی دی. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې راخوشي کوم. دا کار خو موږ څو وارې کړی دی
یاره. فکر نه کوم چې دا وړۍ دې شړی شي. دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولی دي.
دا خو ډېره بده شوه
جی صاحب. دا خو ډېر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډېر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډېر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس یې خو هم شته.
ښځینه پولیس یې دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرېږده.
رښتیا هم ښځینه پولیس یې لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم یې مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکړو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکړو کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 ښځې دي. هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکړو. کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو. وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام قماندان صاحب. سړی مسې
له کومه راغلی او چیرته ځي؟
له کندهاره را روان شوي یو، هرات ته ځو له خیره سره.
څه شی دې رابر کړی دي؟
سواری را سره دي قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشي کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشي یې کوي.
سر مینه چاره، ما د موټر په لیټ وکوت. دا هماغه موټر دی چې موږ ته راپور راغلی و. ورپورته شه، یوازې ښځې تلاشي کا.
سمه ده قماندان صاحب.
خوري ته له سیج څخه راپورته شه.
دا دی پورته شوم. دا غوټه د چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دی؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه، یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه وه چې ته یې له کندهار وړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بی عقله یې، پر موږ دې هم د بی عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بی عقله یې؟ هیروین دې قسم په خدای که په سترګو لیدلی وي.
قماندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه ټګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر وخته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی